Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن دوشنبه د 1443 هجری المریس کال د تلیا میزان د میاشتې 28 د 2015 کال د اکتوبر 14 ده مخې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کوو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او زلبیا ادعا وکړه چې په پاکستان کې ځینې کړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو د خرابولو هڅه کوي. متقی د یکشن به پورس په نیو ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې دا مشخص نکړه چې کومې کړې د هغه په وینا د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. متقی چې هند ته په 15 ورځني رسمي سفر تللی مخکې هم ورته ادعا کړې وه، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا په کلک رد کړې ده. تېر اونۍ په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پولی په اوږدو کې د پاکستانی پوځي اډو په وړاندې بریالي غچ اخیستونکي عملیات ترسره کړی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د یکشن بې پورز د پاکستان او افغانستان پر پوله د نښتو په اړه راپورونو ته په اشاره د تاوتریخوالي د سمدستي کمېدو غوښتنه وکړه. هغه په یکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د افغانستان او پاکستان په پوله کې د تازه تاوتریخوالي او نښتو څخه هیڅ ښه شی نشي لاسته راتلی. یوه نازکه پوله د شخړو صحنه په جبري توګه بې ځایه کېدل او د لسیزو رئیسې بشري بحرانونه. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د اغېزمن شو کسانو او د سیمه ییز ثبات لپاره تاوتریخوالی سمدستي کم شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې وروستیو شخړو ته اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او د چارو د کتونکو په باور د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له خلپلتیا سره تل لیدل شوي چې پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشن بې پورز اعلان وکړ چې په غزه کې جګړه پای ته رسیدلې ده. ترامپ دا څرګندونې د اسرائیل او مصر د سفر په مهال د سولې د لوړ پوړي ماموریت د یوې برخې په توګه وکړې. هغه د یو ځانګړي سفر په پیل کې خبرلان ته په یو بیان کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربن او د یرغمل شوو د تبادلې په اړه د شوې موافقې په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو انترهګر سازمان ګڼي. ترامپ دا څرګندونې د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو په اړه د هغه د ډاټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. تفصیلي وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا سیشن بي یو ځل بیا په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپل تیرې دوه لوبې له بنګلاديش څخه ګټلې دي. د تیرې ورځې لوب افغان لوبډلې بنګلاديش ته د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د تیرې چهارشنبې په ورځ خپل لومړۍ لوبه د 5 وکټو په توپیر ترې وګټله. له دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ شل اوریزو لوبو درې سیالۍ درې واړه د بنګلاديش لوبډلې ګټلې وې. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې. شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا ادعا وکړه چې په پاکستان کې ځینې کړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابولو هڅه کوي.
پاکستان میں کچھ خاص حلقے ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
پریاړه مو چې ولید طالبانو حکومت ارشو چې د ډیورند کرخه په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتی پوسټو بریدونه وکړي. د چارو لایو شنن کسر مرګه کړي.
دا د وخت نظام کا هر نظام بیا هغه مجبور ته چې د خلکو د فشار لامله پاکستان ته جواب ورکړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان وکړ چې په غزه کې جګړه پای ته رسیدلې ده.
This is a very special event. 500,000 people.
او په یو راپور کې بووري چې په پکتیا کې د هغو خونځو زده کوونکو ډیر خوښ دي چې د جاپان په مرسته خونځو ته نوې ودانۍ جوړې شوې دي.
په خپله موږ درس ویل نو ډیر مشکلات به وو، باد به شوم شاګردان من راتله، باران به شوم شاګردان به نه راتله.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځي د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا تور پورې کړ چې په پاکستان کې ځینې کړي هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. نوموړي دغه څرګندونه پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. هغه د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په اوږدو کې له وروستیو نښتو وروسته اوس وضعیت څه ډول دی وویل، په افغانستان کې اوس وضعیت ښه دی خو غواړي یو شی واضح کړي چې له پاکستان سره د دوی اړیکې لوړې ژورې لري او زیاته کړه.
پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں.
لے پاکستان سره د خپل اړیکو په اړه غواړم یو شی واضح کړم. د پاکستان عوام او په پاکستان کې کوم سیاسيون چې دی او د حکومت اکثره هغه غړي چې سولې غوښتونکي دي، دوی له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. له پاکستاني سیاسيون او عوامان سره عوام سره موږ هیڅ ستونزه نه لرو. په پاکستان کې ځینې خاصې کړي شته چې د وضعیت د خرابوالي کوښښ کوي.
پاکستان مې کچھ خاص حلقے ہیں.
خغل متقی واضح نکړه چې دا کومې کړې دي چې د په خبره د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې افغانستان د خپل پولو او هوایي قلمرو د دفاع حق د ځان لپاره محفوظ ساتي او هر ډول تیری ته به فورا ځواب وایي. خغل متقی چې له هند څخه په 15 ورځني رسمي سفر بوخت دی، مخکې هم ورته ادعا کړې وه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه په کلکه رد کړي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون یکشنبه په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د حضور په اړه پام بلې خواته واړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د افغان طالبانو، فتنه خوارج او فتنه هندوستان لخوا د بې دلیل یرغل په اړه ژور اندېښنه لري. داسې بې دلیل اقدامات چې موخه د پاکستان افغانستان پولې بې ثباته کول دي. د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د سوله ییز ګاونډیتوب او همکارۍ اړیکو عمومي روحیه له منځه وړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو بریدونه داسې مهال بې دلیله توجیه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه بریدونه تېرې اونۍ د کابل د هوایي قلمرو د نقص او په پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو د غچ اخیستو لپاره ترسره کړي او ټاکلی هدف یې ترلاسه کړی دی. هغه په دغه بریدونو کې د پاکستان لور ته د 50 پوځیانو د وژل کېدو او ډېر نور ټپي کېدو ادعا وکړه، خو د پاکستان دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو خبره کړي بیان کې ومنله چې په دې نښتو کې د 22 پوځیان وژل شوي او 29 نور ټپیان دي. په بیان کې همدارنګه ادعا شوې چې پاکستاني ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې تر 200 زیات طالبان او په هغوی پورې تړلي نور وسلوال وژلي او د کرښې هغې غاړې ته 21 پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وې. د ډیورند کرښې په اوږدو کې له دغو سختو نښتو وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې له افغانستان سره ګډې لویې لارې تورخم او سپین بولډک او څو نورې لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې متحده عربي اماراتو له دواړو لورو د شخړو د کمېدو او زغم غوښتنه کړې ده. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې د زغم او هوښیارۍ لومړیتوب ورکولو او د اختلافاتو د حل لپاره د داسې ډیپلوماتیکو لارو د غوره کولو پر اهمیت ټینګار کړی چې په جنوبي آسیا کې د امنیت او ثبات له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. په موضوع کې بیا هم تمکیه په دې اړه چې ولې د طالبانو حکومت دې ته اړ شو چې د پاکستان پر امنیتي پوستو د ډیورند کرښې په اوږدو کې بریدونه وکړي، زما همکار صفی الله استانګزي د چارو لشنونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې. ښاغلی سمی یوسفزي د مرکې په پیل کې وایي
په دې کې شک نشته ده چې افغانستان خلک او په افغانستان کې چې هر نظام وي، چې کله په افغانستان کې دننه دا ډول برید کېږي یا سرحدونو کې خواسم بریدونه کېدل، خو په کابل کې چې برید وشول بیا د وخت نظام کغه هر نظام بیا هغه مجبور ته چې د خلکو د فشار له امله پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال ده چې طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حد ته ولاړ نه شي او د خپلو خلکو فشار هم په ځان کم کړي. خو فکر کوم چې دا یو بل سره رابطې او په شپږو یا لسو مقامونو باندې د تورن کرښه باندې پاکستان طرف ته بمباري کول یا راکټونه ویشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شولو. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره علم شي له حد نه زیات تلفات رامنځته شولو او د جګړې وسط پیدا کړو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې موږ دوه ساعت وروسته خپل عملیات پای ته ورسول، اوس داسې ښکاري چې دا جګړه یو محرک
د افغانستان د اوسنی حاکمان چې دی رژیم چې دی د دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه ور نه دی، ځکه چې افغانستان کې غوسه نه دی پاتې، اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سرحدي ولسته؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاسه ورکوي، ځکه چې یو ملک ده، یو نظام ده، او افغانستان تیرو پنځلو کالونو په جګړه کې ده ډیر څه د لاسه نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتېږي، دا نن نه د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بند ده، د خلکو تګ راتګ بند ده، او دا ډول حالات چې هغوی ورو ورو اوس یعنی سره دې چې طالبانو اعلان وکړو چې دوی نوره جګړه ودرولې ده، د شپې دولس بجې او پاکستان اوس په غزوابي بریدونه کوي. خو زه یو څه نه چې زه ډېر یریږم، دا کومې ویډیوګانې چې راځي په ځینو ځایونو کې پاکستاني پوځیان د ډبرو لاندې دي یا د دیوالونو لاندې دي، هغه وژل کېږي یا ویل کېږي چې ځینې پاکستاني پوځیان افغان طالبانو تښتولي دي. نو دا داسې مسایل دي چې دا جګړې ته نور هم یو ډېر خطرناک شکل ورکولی شي، ځکه چې بیا هغوی هم مجبور دي چې د خپل یعنی د خپل حیثیت دپاره یا د خپلو زخمیانو چې طالبانو ځان سره بولي دي یا د ویډیوګانې چې د دوی په ملک کې کتل کېږي، اوس په پاکستان باندې فشار ده چې تاسو باید انتقام واخی، ځکه چې طالبانو خپلې ویډیو خپرې کړي دي. زه فکر کوم چې دا ډول ویډیو هغه څوک خپرولی شي چې هغه یو مسلکي پوځ نه وي. طالبانو غوندې خلک یو زنداني نیول یا په جنگ کې څوک نیول بیا هغه وژل دي، هغه ویډیو خپرول دا پخپله د دې مظاهره سرګندتیا ښیي چې دا جګړه یعنی یو داسې جګړه ده چې پراخه کېدای شي او آباد هم پراخه کېدای شي او مشکلات هم زیاتېدای شي او دواړه طرفونه مشکلاتو سره مخامخ کېدلی شي.
یوسف زی صاحب، په کلونو کې اول وارو چې د پاکستان پوځ په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې، دغسې یو وخت کې دا په څه معنا وه؟ پاکستان د څه په لټه کې دی؟ فکر کوي څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړ؟
څه فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و، دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي او د طالبانو په ډول یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري، نه نړیوال روابط ولري، نه انتخابات ولري او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خو خوشحاله ده چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د دوی د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنی د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي، یعنی پاکستان په دې کې دوه رایې نه لري چې جی ڈی پی مشران دوی سره پټ دي او پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې دوی حمایت هم کړی دی، دوی مرسته هم کړې ده او د دغه مرستې له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلي دي او مشکلات هم ورزیابه شوي دي. اوس دوی سره پاکستان ښه نه کوي او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف دي. نو زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا تاسو کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان لپاره هم زه فکر کوم په کار دا ده چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونښتلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو، امریکایان افغانستان ته رالو، شل کاله در بدره ملت هم و، طالب هم و، ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د یو القاعده په ټي ټي پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقې دي، د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچوي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت ده چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات ورانه وړي او البته په دې شک نشته که هر ډول اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ وي، خو پاکستان ته څوک د حق نور کې چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي، د افغانستان په کابل باندې بمباري وکړي. په کابل کې بمبار کول د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده. او تاسو وکتلو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي یا د طالبانو ملګري دي، هغوی ټولو په یو اندازه باندې دا وغندل. نو پاکستان په دې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کېږي، او طالبان هم باید په دې پوه شي چې بې ځایه مداخلي یا داسې ګروپونو ته لاره ورکول چې هغه افغانان دپاره مشکلات جوړوي، نه د دوی دپاره ګټور دي، نه د افغانستان د خلکو دپاره.
قطر، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو بیانونه راغلي دي په دې رابطه باندې. فکر کوي چې دا به د پاکستان حکومت لږ څه په دې مسله کې یعنی مخه ونیول شي که څنګه، یا به په خپل څه چې غواړي دوام ورکړي؟
نه، زه فکر نه کوم چې هغوی ډېر زیات فشار اچولی شي. پاکستان یو کامیابه ډیپلوماسي لري او خلک لري. هغوی سعودي عربستان او قطر او نور هیوادونو په دې قانع کولی شي چې موږ هغه اهداف رښتلي دي چې هغه تاسو ته هم خطر ده، موږ ته هم خطر ده، نړۍ ته هم خطر ده. نو زه فکر کوم په دغه موضوع باندې د افغانستان موقف کمزوری ده، او پاکستان نړیوال رسمیت هم لري، قوت هم لري، او هغوی کولی شي چې دا هیوادونه قانع کړي، یعنې چې موږ دا څه کارونه کړي دي، دا د خپل دفاع لپاره کړي.
د سیاسي چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف زیو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
ولاندې به هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع واخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې جګړه پای ته رسیدلې ده. ترامپ دغه څرګندونې اسرائیل او مصر ته د سفر د پیلېدو په مهال چې هغه د سولې د مهم ماموریت یوه برخه بلل شوې وکړې. ترامپ هغو خبرلانو ته چې له ده سره په ایر فورس ون الوتکه کې سفر کاوه په غزه کې د اور بند او د حماس او اسرائیلو ترمنځ د برمتو او زندانیانو د تبادلې په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې. ترامپ وویل پوهېږي جګړه پای ته رسېدلې ده. نهاویا کلن ترامپ دغه څرګندونې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو په اړه خپل ډاډ ته په اشاره وکړې. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اوربند به دوام وکړي زیاته کړه، فکر کوم چې هغه به وساتل شي، خلک ستړي شوي دي، دغه جګړه له پیړیو راهیسې روانه ده. ټاکل شوی چې ترامپ په اسرائیل کې د هغو کسانو له کورنیو سره وګوري چې حماس پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه په برید کې یرغمل کړی دی. نوموړی به وروسته په بیت المقدس کې د اسرائیل پارلمان ته وینا وکړي. ترامپ به مصر ته په سفر کې د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یو ځای د نړۍ د شاوخوا شلو هیوادونو د مشرانو د سرمشریزې مشري وکړي. د دې سرمشریزې هدف د ترامپ د سولې له پلان څخه ملاتړ دی چې په نتیجه کې د غزې جګړې ته د پای ټکی ایښودل کیږي او په منځني ختیځ کې سوله پیاوړې کوي. دا د ترامپ لنډ سفر د هغه د شلو مادو د سولې د پلان د بریا د جشن یوه برخه ده چې د ده لخوا وړاندې شوی او منځګړیتوب یې کړی. ترامپ واشنګټن ته نږدې جوینت اندروز هوایي اډه کې الوتکې ته د پورته کېدو په مهال خبرلانو ته وویل ټول د دې تاریخي شیبې له امله ډېر خوښ دي، دا رښتیا هم یو ځانګړی حالت دی. دا پیښه رښتیا هم ډېره ځانګړې ده. پرون او نن شاوخوا 1500 کسان په اسرائیل کې حاضر وو. همدارنګه اسلامي او عربي هیوادونه هم خوشاله دي او تشویق کوي. دا لومړی ځل دی چې ټول لوري په یو وخت خوښ دي. پخوا به تل یو لوری خوښ وو او بل نه. دا زما لپاره لوی ویاړ دی چې د دې پیښې برخه یم. موږ به ځانګړې شیبې ولرو، داسې چې پخوا هیڅکله نه دي شوي. د امریکا مهم چارواکي لکه د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د دفاع وزیر پیت هکسټ، د مرکزی استخباراتو د مشر جان ردکلیف او لوړ پوړی پوځي افسر ډینکن له هغه سره په دې سفر کې ملګری دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د حماس لخوا د وسلو نه سپارل او د اسرائیل له لورې د غزې له ورانې سیمې څخه د بشپړ وتلو نه تعهد هغه سترې ننګونې دي چې ترامپ ورسره مخ دی. خو هغه ټینګار وکړ چې د موافقې د لومړۍ مرحلې او راتلونکو پړاوونو په اړه له دواړو خواوو د سیمې له مهمو لوبغاړو تضمینونه ترلاسه کړي دي. ترامپ وویل موږ ډېر شفاهي تضمینونه لرو او زه فکر نه کوم چې څوک به وغواړي ما مایوسه کړي. ولسمشر ترامپ زیاته کړ چې غواړي پراتن کې په خپل غزې ته سفر وکړي. د ترامپ د طرح له مخې د غزې لپاره به ډیر ژر نوې اداره جوړ شي چې مشري به په خپل اندای کوي. خو ترامپ د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټونی بلر د ګډون په اړه یو څه شک وخوت، ځکه چې د 2023 کال د عراق په جګړه کې د بلر رول لا هم په منځني ختیځ کې لانجمن دی. ترامپ وویل تل یې له ټونی خوښي څرګنده کړې، خو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې هغه د ټولو منل شوی انتخاب وي.
له خبرونو ور اخوا
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دې هیواد کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته میلیونونو افغانانو خپل هیواد پریښی دی. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری د اجرایوي کمیټې په شپږمه ناسته کې ویلي چې اوسمهال دا افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې له بېلابېلو ناامنیو او بې برخلیک حالت سره مخ دي. په عین حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته هغو هیوادونو ته تللي وایي هلته هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې په 2021 کال کې اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته شاوخوا 4 میلیون افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره خپل هیواد پریښي. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د اجرایوي کمیټې په شپږمه ناسته کې چې ویډیو یې پرون شنبه د اکتوبر په 11مه د په ایکسپان خبره شوې ویلي،
د 2021 کال له اګست وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د 4 میلیونو په شاوخوا کې افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره له خپل هیواده وتلي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي او اوس هلته هم له بې برخلیکۍ او ناامنۍ سره مخ دي.
نصیر احمد اندیشه دا هم ویلي، افغانستان اوس مهال 3.3 میلیونه بې ځایه شوي وګړي لري چې له ډلې 3.2 میلیونه په کور دننه بې ځایه شوي. نوموړي ویلي د افغانانو لپاره ډله ییز کډوالي یو انتخاب نه بلکې یو تاریخي او ټولنیز اړتیا و چې په تیرو 4 کلونو کې د زورونو تاوتریخوالي او بشري بحران له امله ترسره شوي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته دغه هیواد ته تللي وایي دغلته له سختو ستونزو او بې برخلیکۍ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
په پاکستان کې د میشتو افغانانو وضعیت ډیر بحراني دی. په وروستیو کې پاکستان د ویزو د تمدید پروسه بند کړې ده او دلته میشت ټول ډیر شمېر افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. له یوې خوا د ویزې نه موجودیت، له بلې خوا پولیسو د افغانانو ژوند عذاب کړی دی. دوی هر ورځ راځي، افغانان نیسي او ریپورټ کوي.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې ده هم نو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي وویل،
لکه زندانیان دلته بندیان یو، ځکه هیڅ ځای ته نشو تلای. د شپې او د ورځې خوب نه لرو. د ورځې هر شیبه په ډار کې یو چې اوس په دولتي کسان راځي او نیسي به مو. د ډیرو ستونزو سره مخ یو، هیڅ لار نه لرو. الله دې زموږ مل شي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د اجرایوي کمیټې په غونډه کې ټینګار کړی چې د دې وضعیت پای ته رسول په افغانستان کې د ټول شموله او ډیموکراتیک نظام له لارې ممکن دی. د کډوالو د حقونو د برخې یو شمېر مدافعین بیا وایي که څه هم په افغانستان کې د بشري حقونو او د خلکو د ازادۍ پر بنسټ د حساب ورکونې د یو سیستم رامنځته کول د جبري کډوالۍ د مخنیوي لپاره اړین دي، خو د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په پام د یوازې یو هیله کېدای شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان ته د کډوالو د بایزات استنیدو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل کافي نه دي، بلکې په دې برخه کې باید عملي اقدامات وشي، لکه ښوونځي پرانستل شي، د کار او حقوقو تضمین رامنځته شي، د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه وشي. دغه راز باید مدني بنسټونه رامنځته شي تر څو عامه پوهاوی وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي.
یادونه ده چې په 2021 کال کې د تیر جمهوري حکومت له سقوط او واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د امنیتي ګواښونو او په کور دننه د نجونو لپاره د زده کړو د نه موجودیت، اقتصادي ستونزو او لویدیځو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پروسو د بشپړولو په هدف ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس مهال هلته د بېلابېلو ننګونو او جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیچتیار ویلي، یوازې د 2015 کال د ډسمبر تر پایه پورې له 2 میلیونه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه شوی چې په کور دننه په موجوده سرچینو فشار راوستي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو څلې رښ ساته خبرونه د ازادي راډیو د ویب پاڼې لاره اوریدل شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم د غرض په ویب پاڼا او د ازادي راډیو په ټولو نورو ټولنیزو شبکو کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه ورستي مطالب لوستلی او انکتل شي. ویډیوګانې هم زموږ په ټولنیزو شبکو او ویب پاڼه کې شته. کوم غوښتي وي کولای شي چې وی ګوري. د پکتیا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د جاپان په مالی مرسته اتلس ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شوې چې په دې سره سلګونو ماشومانو ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر شوی دی. د دغو ښوونځیو زده کوونکي وایي پخوا به یې په بیدیا کې باد، باران، ګرمۍ او یخنۍ ته زده کړې کولې، خو اوس ورته مناسبې ودانۍ جوړې شوې دي. بل ورته ځایي مسؤلین هم وایي چې د ښوونځیو په دغو ودانیو 169 میلیون افغانۍ لګښت شوی او کارونه یې د نهو میاشتو په موده کې سرته رسېدلي دي. نور حال د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د هغو اتلسو ښوونځیو زده کوونکي چې په دې وروستیو کې ورته د یونیسف په مشارکت کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوې ودانۍ جوړې شوې وایي ښوونیز بهیر ښه شوی دی. دوی زیاتوي په خوای بیدیا او کې زده کړې کولې چې له یوې خوا به د زده کوونکو فکر پاشلی وو او یو بل لوري ته به متوجه کېدل او بل به طبیعي حالات، باد، باران، ګرمۍ او یخنۍ هم د دوی ښوونیز بهیر د خنډ او زن سره مخامخ کاوه. د پکتیا د شواک ولسوالۍ دوه تن زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال راډیو ته وویل
پخوا به موږ درس ویل نو ډېر مشکلات به و، باد بشوم شاگردان من راتله، باران بشوم شاگردان بن راتله. نو زده غد زموږ لپاره در زمينه برابر شو، ان شاء الله موږ به نور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو.
دلته چې زمينه نه برابرې درس همدارنګ از دکونګي بلمر ته ناست او یاد استادان به موجود نه وو پرته غاغ. اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ شو. نو درس به ان شاء الله په خوراو سره منظم ډول سره ټول زده کوونکي وای.
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځیو ته د ودانۍ جوړول یو کاربوري خو زیاتوي. د ښوونیز بهیر په خکېدو کې د کورنیو په ګډون به ټول ښکېل اړخونه خپله ونډه ترسره کړي. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظیم ګل وویل
درې شیونه دي، ماشوم هم شته، قلم هم شته، تعمیر هم شته، استاد هم شته. تعلیم او تربیه په مخ نه درومي ولې دا اوس په کار ده چې استاد د مور او پلار په شکل، د مشر رول په شکل چې اول ماشوم متوجه کی ورسته دای بیا درس ورته وخی. نو دا هم د مور او پلار، هم د قوم د مشر، هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیه په همدې شکل د ټول دولت مشترک مسولیت ده. یوازې نشکره
په ورته مهال قومي مخاور بیا وایي چې تر اوسه هم د لر پرتو سیمو ډیری نجونې او هلکان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او کوم زده کوونکي چې زده کړې کوي هغوی هم ښوونځیو ته تر ډیرو لرو سیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخاور فضل امین وویل
ما غوښتنه لرو چې مکتب د غوغلته وړه وړه مکتبونه جوړ شي، تر شپږم صنفر، تر پنځم صنفر، تر څلورم صنفر چې څومره دی منظورولی شي. مکتب د هغه ته اوس مې خپل اویړ کې شپږ کیلومتره مزال مکتب پښې ورکو دغه مکتب ته، د شواک مکتب ته مې دومره په لره ساحه پورته یو. باید مکتب د دغه نه هر شي کومک وشي، یوالې جنکۍ د پوره باید مکتب په مکتب کې نه مکتبونه جوړ کړي. په کلي کې، په درې کلي، په دوه کلي، په پنځه کلي باندې مکتب یو مکتب ورک.
بل لوري ته د پوهنې ریاست ځای مسؤلینو په شواک ولسوالۍ کې د یادو ودانیو د پرانیست پر مهال وویل دوی هڅه کوي د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکي همکارۍ زده کوونکو او ښوونکو لپاره مناسب ښوونیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
116 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی ده او دا مصرف سیسوي د دادی دي شاګردانو او د دې ولسو د دې علم په خدمت کې سوی نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا مهال په پکتیا کې درې سوه اویا بابا ښوونځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیا کې ګرمۍ، یخنۍ، باد او باران او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه په متاثره چاپېریال کې زده کړې کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio